افغانستان کې سهار ته بجې شوې ده. ازادي رادیو اورېدې دي خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډه خبري برخه هم لرو. د برخه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ریچارډ بینټ وایي په جرمني کې له یو شمېر افغان مدني فعالانو سره د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. دا ډیالوګ د اروپایي ټولنې لخوا تنظیم شوی و. ښاغلی بینټ پرون په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې چې پخوا ټویټر نومېده لیکلي چې خبرې په جرمني کې د افغانانو پر وضعیت د یو فعال په توګه د دوی د لومړیتوب او د افغانستان په اړه د نړیوالې تګلارې په اړه څرخېدې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همدارنګه ویلي چې د غونډې ګډونوالو ټینګار وکړ چې د افغانستان مسله داخلي مسله نه ده بلکې یوه نړیواله مسله او مسؤلیت ده. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په جولای میاشت کې له 5.5 میلیونو زیاتو افغانانو ته خوراکي او نغدي مرستې رسولې دي. د پروګرام ویان وحید الله امنی وای د خوراکي توکو په ګډون د مرستې هغو خلکو ته رسیدلې چې مرستو ته یې سخت اړتیا وه او هم وروسته سیلابونو ځپلي وو. د ډبلیو ایف پی په مرستو کې 9 میلیون ډالر نغدي مرسته او 15,000 ټنه خوراکي مواد شامل وو چې په ټول افغانستان کې پر اړمنو کسانو ویشل شوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر له 9 میلیونو اوړي. نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د پولیو کمپاین پیلېږي. دغه کمپاین به په جوزجان، سرپل، بلخ، فاریاب، سمنګان او اوروزګان ولایت کې تر پنجشنبې پورې دوام وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی پرون په ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې له پولیو د پاک افغانستان د شعار په ټینګار سره لیکلي چې خلک باید له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي او خپل ماشومان واکسین کړي. د روان کال پیل رئیس په افغانستان کې د پولیو 15 مثبت پیښې ثبت شوي چې ټولې په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. تېره اونۍ د افغانستان په 28 نورو ولایتونو کې د پولیو کمپاین ترسره شو. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی په تېرو 10 ورځو کې 42 میلیون ډالر لیلام کړي دي. بانک وروستي وار پرون یکشنبې 44 میلیون ډالر پلور ته وړاندې کړي وو. د راپورونو له مخې د افغانستان بانک لخوا د ډالرو په دې لیلام سره د پیسو د تبادلې په مارکیټونو کې د افغانیو ارزښت لوړ شوی. پرون د شهزاده سرای د اعلامیې له مخې $1 په څه باندې 1.80 افغانۍ او 40 پوله تبادله کېده چې دا د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ډالر په وړاندې د افغانیو تر ټولو ښه بیه ګڼل کېږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي فساد له خیانت سره پرتله کېدی شي او دی به له پارلمان وغواړي چې د هغو کسانو لپاره زیاته سزا زیاته کړي چې د جګړې په دوره کې د فساد په تور محاکمه کېږي. هغه پرون یکشنبه په یو تلویزیوني مرکه کې چې په خپل ټلګرام چینل کې خبره کړې ویلي دی به له پارلمان وغواړي چې د وړاندیزونو پر اساس ادې یو قانون پر تصویبولو کار پیل کړي. هغه زیاته کړه پر فساد تورن کسان باید مجازات شي ځکه اوکراینی ټولنه د په خبره د ډیموکراسۍ پر لور پرمختګ کوي او دې ته اړتیا ده چې سیستمونه د فساد مخه ونیسي. فرانسې په پام کې لري چې په دولتي ښوونځیو کې پر آبایا جامو بندیز ولګوي. د هېواد پوهنې وزیر جبرائیل عتل پرون یکشنبه وویل چې دغه جامې چې یو شمېر مسلمانې ښځې اغوندي د فرانسې د پوهنې په اړه د سیکولاریزم له سخت قانون سره په ټکر کې دي. هغه د فرانسې تی اف یو تلویزیون ته وویل چې نور به په ښوونځیو کې د آبایا جامو اغوستل امکان ونه لري. هغه زیاته کړه دای مخکله دی چې راتلونکي میاشت زده کوونکي به ته ټولګیو ته ستنه شي په ملي کچه مقررات چمتو کړي. د نوموړي په خبره سیکولاریزم د آزادۍ یعنی د ښوونځي له لارې د ځان د خلاصون په معنا دی. په فرانسه کې ښي اړخ سیاسي ګوندونو د دغه بندیز لپاره فشارونه زیات کړي خو کین اړخ بیا استدلال کوي چې دغه بندیز به مدني آزادۍ تر پښو لاندې کړي. او د افغانستان د فوټبال تر 10 کلونو کشر لوبډلې د مرکزی آسیا جام سیالیو دریم مقام وګټه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د فوټبال ټیم د کافا جام سیالیو دریم لوبه ازبکستان ته 3-0 په وړاندې بایلوده او دریم ځای خپل کړ. تاجکستان د دې سیالیو اتلولي خپله کړه او ازبکستان دوهم مقام وګټه. په دې سیالیو کې چې د تاجکستان پلازمېنه دوشنبې قربانه وه، د افغانستان، ایران، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان ټیمونو ګډون کړی وو. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کې څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه دوه نیوزو پروګرامونو ته ځانګړې شوی خو بیا هم لاندې خبري برخه لرو په افغانستان کې خورونه نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای د لری پروتو سیمو لپاره د خوراکي موادو د زیرمه کولو لپاره یو سل لس میلیون ډالر ته اړتیا لري. د هغه سیمې چې د واورې له لومړي ورخت سره مواصلاتي لارې بندیږي او تک را تک ورته ناممکن وي. دبليو اف پی له خپلو نړیوالو همکارانو غوښتي دي چې دا مرستې د برابري کړي څو په افغانستان کې ان کورنۍ لږ تر لږه په ژمي کې د خوړو او تودوخې وسایل ولري. نور بل صفي ولستانګزي واورو
د خړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه وایي په عجله توګه یو سل لس میلیون ډالر ته اړتیا لري چې پراتلونکي ژمي کې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې له خلکو سره اړینې مرستې وکړي. د ډبلیو اف پی ویاند وحید الله مانی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل اټکل کېږي په دغو سیمو کې شاوخوا درې میلیونه کسان مرستو ته اړتیا ولري.
یو سل لس میلیونه ډالر ته ډېره بیرنۍ اړتیا ده. د دې لپاره چې موږ وکولای شو مخکې له دې چې لرو پرتو سیمو ته رسیدې چې د اولینې واورې دنې لامل ورته لارې بندې د درې میلیونه نه زیاتو کسانو ته د شمی په موسم کې د دې لپاره د خوراکي توکو زیرمه جوړ کړو او خوراکي توکي هلته زیرمه کړو. چیرته نوې مالی سرچینې البته امکانات سمون په واک را نه کړ شي نو دبليو اف پی د خوړو نړیوال پروګرام به دته ار شي چې لا نور د هغو کسانو شمیر را کم کړي چې مرستې باید ورته ورسیږي او هم د مرستو کچه چې میاشتنی هغه اندازه چې د یو کورنۍ لپاره په پام کې نیول شوی
خغلی امانی د اموایی په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د جولای په میاشت کې توانېدلی چې د افغانستان په پنځو ولایتو کې له پنځه نیمو میلیونو ډیرو خلکو سره چې عام خلک او سیلاب ځپلي وو مرستې وکړي. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام پرون په خپل ایکس پاڼه چې پخوا ټویټر نومېده اعلان کړی د 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 14 میلیونو افغانانو سره د خوراکي توکو مرستې کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر له 9 میلیونو او 2 لک کسانو اوړي. د افغانستان لپاره د ډبلیو اف پی د دفتر ویاند وحید الله مانی ازادي راډیو ته د خپلو خبرو په دوام کې وویل چې دوی په دې موده کې په افغانستان کې د ډبلیو اف پی د پروګرامونو د پرمخ بیولو لپاره د نړیوال ټولنې لږ تر لږه یو میلیارد ډالرو مالی مرستې ته اړتیا لري. په همدې اساس ډبلیو اف پی له نړیوال ټولنې او خپلو نړیوالو شریکانو غواړي چې دوی ته ژر تر ژره مالی سرچینې برابرې کړي څو د ژمي له رارسېدو مخکې په ټول افغانستان کې اړمنو خلکو ته مرستې ورسوي. په افغانستان کې د مرستو رسولو بهیر له هغه وروسته کم شو چې د تیر کال په ډسمبر او بیا د روان کال په اپریل کې د طالبانو سرپرست حکومت د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون د ټولو نا دولتي موسسو خزینه کارکوونکو ته امر وکړ چې په کور کې پاتې شي. د ډبلیو اف پی په ګډون دغو سازمانونو ویلی د خزینه کارکونکو پرته باید دوی لپاره په افغانستان کې د اړو کسانو خدمت کول ګران کار وي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
د غراز د ازادي رادیو په ویب پاڼه او نورو ټولنیزو شبکو کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مطالب لوستلی کتلی او لیدلی شئ. ازادي رادیو اوري مخکې دې چې درسي ساعت پروګرام درته ځانګړی پروګرام درته خپور کړو پام وکړئ د ښځو لپاره نیمه نری.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم
پس و ژوند ما شمن سره په ساکنانو زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
اته تر دې هدا پر دې سالته نمبر باندې راغلی دي چې خپل ځان بم وهه وخته به خپل شکول هر څه دوا اخلم ډاکټر ته ځم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم هیڅ نه کیږي.
نوې کډواله شوې افغان میرمن شمله وچې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی. ټول خلک په تیر بیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي؟
خپل ځان ته به دا پیغام ورکړو چې زه جوړ یم، زه هم اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچو.
دروانی برخی در ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو له دوه ورځو څخه اونۍ او بل اخر میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چارې چې په خامو خوخي دلې خوس ځان ورنه ګوخه کوي، یوازې توپ غوړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي، له نورو څخه ډیره تمه کوي، ژر قهرېږي، غوړی وژړی، هر څه منفي ګڼی، په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي، دې ته ژور خپګان یا ډپریشن وایي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شمله چې اوس په پېښور کې پردیسۍ ته اړه شوې وایي ژور خپګان دې ته رسولې وه چې ځان یې وهه او خپل ویښتان شکول. د شملې په وینا د ډپریشن له وجې له خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه، نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی و.
څه د کورنۍ مشکلات دي، څه غریبي شي، څه ماشومداري شي، څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدري شو، ټول خلک چا خبر کورونه پرېښوده، ژوندونه پرېښوده، بېسره بېسره ناوشته شو، مسافر شو، خور مور ورور خاون اولاد هر څه د لاسه ورکړه، دوستان. نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي. زړه مې خفه اوسیم، دغسې هر څه چې وکړم، هر څه خبرې وکړم، ویل وکړم، هېڅ ښه کېږي نه، هېڅ دوام نه لري دا مشکل. هر څه دوا اخلم، ډاکټر ته ځم، کوشش کوم چې ښه اوسم، راحت اوسم، هېڅ نه کېږي. خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي، اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي، خاون سره مې جنګ کوم، یا مثلا ماشومان وهم، اخیر یې ورته کوم. حتی تر دې حده پورې داسې حالتونه هم راباندې راغلي دي چې خپل ځان به م وهه، چې ډېر قار به مې راته، ډېر به مې زړه خفه شو، ویښته به مې خپل شکول، یعنی چې زه ګورم بېخي نو حالت ورځ په ورځ ګډوډېږي او ښه کېږي نه. که دا شرایط همدې صفات شي نو شاید حالت همدې دې نه هم خراب شي.
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر اخته کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي. کورنۍ تاوتریخوالي، بیکاري، بېوزلي، په ژوند کې ناڅاپي بدلون، په مسافرت کې ستونزې، نامعلومه راتلونکی، هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي. د کابل اوسنکی فاطمه وایي کله چې د 2022 کال د اګست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بې شمېره محدودیتونه ولګول، د وخت په تیریدلو سره اکثره ښځې په ډپریشن اخته کړې. فاطمه د ځان پاکله وایي
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها د ډپریشن کې، په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او موږ طبیعي حق دی، هغه ټول بسته شوی دی. مثلا اوس پنتونونه بسته دي، مکتبونه بسته دي، همچنان پارکونه، هر څه بسته دي. او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنازع د افغانستان ټول انجونې اوس په ډپریشن کې دي. او دغه حالات چې مثلا اوس ورو ورو مخ په تیریدو دي، مثلا د موږ سمسترونه اوس نوی سمستر هم شروع شوی دی او دا بیرته پانتون بسته دی، او هر ورځ خبرونه تقیبی و چې موږ به یو نوی خبر اورو، مګر کله چې ورځې تیریږي، ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي، نو دغه ټول د فریژان دی د انسان د خوښي وړ نه وي. هغه موضوع، هغه شان چې موږ نه غواړو واورو، نه غواړو وشي. کله چې یو انسان فکر کوه چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه، نو هغه خپله د دو سبب کېږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي. نو د فریژان هم په خپل هم دا دی. او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ سي، نو دغه حالت بیرته انسان چشته خفګان ته وړي. نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دي، اوس نه تنهای پانتون، د مکتب د لحاظه، د تیرو لحاظو چې دي په ډپریشن کې دي، مثلا بعضې د کورنیو د لحاظه، بعضې د پوهنتون، د مکتب. او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورته مواجه شولم، کله چې موږ لاړو د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغی ته، نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح پاره. نو دا خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډپریشن طرف ته بوزي، یعنې د خپل طبیعي حق ته خستل کېږي. نو دغسې حالات دي چې انسان مجبوروي دوته چې کله چورت